نامه بعدی با همکارم احمد تکل و طاهر روشان باشید. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات منن کوم سرور صاحب قدر منوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د سهار اته بجې دي. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام ته ځانګړې شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو لیک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د مرستې غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو د هر څو وروسته راځي، لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر د افغانستان د فوټبال د ټیم له ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه جنسي چلند د ادعاو په اړه د جدي څېړنو امر کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حکومت خپل سرې وسله والې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نور نو نشي زغملی، او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم لغړو سره د ناوړه جنسي چلند له ادعاو وروسته ولسمشر اشرف غنی وایي چې ښځینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ ډول بې احترامي نشي زغملی. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې په یوه غونډه کې چې د المپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمیر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون پکې کړی و، په دې اړه څرګندونې وکړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم یو شمیر لوبغاړو په دې وروستیو کې د فوټبال د فدراسیون پر چارواکو تور لګولی چې له دوی سره یې په کابل او په 13 فبروري میاشت کې د اردن په یو روزنیز کمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون ناوړه چلند کړی دی. ولسمشر غنی له لوی څارنوال څخه غوښتنه وکړه چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. لوی څارنوال فرید حمیدي وویل په دې اړه څېړنې له پرون راهیسې پیل شوي او د روانې اونۍ تر پایه به یې لومړنۍ نتیجې له خلکو سره شریکې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نور نو حکومت خپل سرې وسله والې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د کابل په شهرنو سیمه کې د پرونۍ پیښې په اړه د څرګندونو په مهال وویل
تحمل حکومت وحدت ملی افغانستان در مقابل زورمندان
د زورواکانو او په تیره د خپل سرو وسلوالو ډلو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت زغم نور نو صفر دی. نور نشو کولای د دې کسانو پر وړاندې بې تفاوته پاتې شو. هر څوک چې په هر ځای کې وي او غیر مسؤول وسلوال ولري پر وړاندې به یې اقدام کوو. ښاغلی دانش د خپل سر وسلوالو او زورواکانو د نه زغملو خبره په داسې حال کې کوي چې پولیسو پرون په کابل کې د تمیم وردک په نوم د یو ځواکمن کس لخوا د غصب شوي کور د تخلیې لپاره له ځانګړو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه، خو د نوموړي له خپل سر وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي یو امریکایي سرتیری چې تیره اونۍ له دریو نورو پوځیانو سره غزنی ته نږدې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې ټپي شوی و سا ورکړې. 24 کلن جیسن میچل مککلری پرون په جرمني کې د امریکا په یو پوځي روغتون کې مړ شو. په دې پیښه کې چې تیره اونۍ د نومبر په 28 غزنی ښار ته نږدې شوې وه، درې امریکایي سرتیري ووژل شول او د مکلری په ګډون درې نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی و. د دې سرتیري له مړینې سره د روان کال له پیله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسېد. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. متحد ایالات او متحدانو یې د ایران د ازموینه د امنیت شورا له هغه پرېکړه لیک څخه سرغړونه بللی چې درې کاله مخکې تصویب شو. وبخئ، امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. فرانسې د دې اونۍ په پیل کې د ایران د توغندیو ازموینه پارونکې او د بې ثباتۍ عملو بالا او ویل چې د ملګرو ملتونو له 21 نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم د ازموینه د پراونې ګواښ او تخلف عملو بالا او د دې ازموینو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او د دې هیواد د بالستیک توغندیو پروګرام په نښه کړي. هوک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک بللی و. د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د اوکراین هغه کښتۍ او ماڼوګان سمدستي خوشې کړي چې تېره اونۍ یې په توره بهیره کې د اشغال شوي کریمیا په سواحلو کې نیولي و. ینس ستولتنبرګ دا غوښتنه پرون په بروکسل کې د څرګندونو پر مهال وکړه. نوموړی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نن او سبا د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د دې نوي کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د پاریس د 2015 کال له کنفرانس وروسته په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوالو سیاسي اداره اراده وبخی کمزوری شوې ده. انتونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د پولند په کاتوویڅ ښار کې د ملګرو ملتونو د اقلیم سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې وکړه. دا سرمشریزه به چې دوه اونۍ دوام کوي د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون جوړه شي. دا خبرونه د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واوري. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم ته یو لیک استولی او په هغه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر بیا ویلي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده شوې او مسؤول دولتونه باید په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات در نوریاس نوري په راپور کې.
ورسته له هغې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم عمران خان ته په یو استولي لیک کې له هغه د افغانستان د سولې په مسله کې د مرستې غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هم تایید کړی چې ټرمپ دغه لیک عمران خان ته استولی دی. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري له څرګندونو وروسته چې لومړی ځل د دغه لیک او له پاکستانه د افغانستان د سولې په هڅو کې د امریکا د ولسمشر د مرستې مسله رسنیو ته په ډاګه کړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټرمپ په دغه لیک کې له صدراعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې پاکستان د په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د هڅو ملاتړ وکړي چې په بدل کې به له دې هیواد سره ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی عمران خان ته د ټرمپ لخوا د استول شوي لیک مسأله تایید کړې او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ په دغه لیک کې دا منلی چې پاکستان دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د طالبانو امن ځایونه له منځه یوسي. په لیک کې دغه راز روښانه شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته د امریکا او پاکستان د پایدار شراکت د رامنځته کولو لپاره اساسي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا منلی چې دغه جګړې امریکا او پاکستان دواړو ته تاوان رسولی. ټرمپ ټینګار کړی چې پاکستان او متحده ایالاتو ته پکار ده چې د ګډ کار کولو او د شراکت د نوي کولو لپاره فرصتونه ولټوي. د وزارت دغه راز ویلي چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د ښه نیت له مخې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرونکي رول ولوبوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري رویترز ته وویل چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې د طالبانو مشران چې د واشنګټن په وینا د پاکستان په خاوره کې اوسي د خبرو میز ته حاضر کړي. له پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته لاړ شي. خلیلزاد به چې له دې مخکې افغانستان او سیمې ته د امریکا د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې 2 سفرونه کړي. په دغه نوي سفر کې به چې د روانې میلادي میاشتې تر 10 پورې دوام کوي پر پاکستان او افغانستان سربیره شپږو نورو هیوادونو روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی دی هم لاړ شي. ښاغلي خلیلزاد د مخکینی سفر په پای کې چې په اکتوبر میاشت کې ترسره کړ هیله ښودلې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه موافقه به د راروان کال د حمل تر میاشتې چې ټاکل شوې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي ترلاسه شي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان جګړه کافي اوږده شوې ده. جیمز ماتیس دغه څرګندونې مخکې له دې چې له خپلې هندۍ سارې سره وګوري پرون په واشنګټن کې خبرلان ته وکړې. ماتیس وویل متحده ایالات د هر مسؤل دولت د مرستې په تمه ده چې د جنوبي آسیا په وچه او د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د سولې د ټینګېدو ملاتړ وکړي. ماتیس زیاته کړه اوس د دې وخت دی چې ټول په دې هڅو کې ښکیل شي. په عین حال کې امریکایي سټارس اند سټرایپس خپرونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له تیزې شو هڅو داسې بریښي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې په 2020 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې له افغانستان ځواکونه وباسي. د خبرونې په لیکنه د کارپوهانو په باور ترامپ داسې نښې ښودلې چې ګواکې دی غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه که هغه آیډیال یا د ټولو په خوښه هم نه وي ترلاسه شي. خو د سولې له دغو نویو هڅو سره سره د جګړې اصلي لوري طالبانو بیا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړې دي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د ازادي رادیو قدر منوریدون کوشش به ورسته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د لیک په اړه لیکلی دی. مقاله لیکي د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه یو لیک ترلاسه کړی چې غواړي د ده حکومت دې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره همکاري او مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو او همدارز اطلاعاتو وزیرانو دواړو تایید کړی چې عمران خان داسې یو لیک ترلاسه کړی دی. ترامپ ته دې مخکې پر خپل ټویټر پاڼه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او شکایت یې کړی چې هیواد یې پاکستان ته سلګونو میلیونه ډالر ورکړي، خو پاکستاني چارواکو هیڅکله امریکا ته د اوسامه بن لادن په اړه حال نو ویلي. اسامه بن لادن د القاعده سختریز شبکې مشر و چې د پاکستان پر اول پنډي شار کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په حمله کې په 2011 کال کې ووژل سو. عمران خان په خبرګون کې له غوسې ډک ټویټ وکړ چې پر دې سربیره چې هیڅ پاکستانی په تروریزم کې ښکیل نه و، بیا هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې برخه واخیسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د راپورونو له مخې عمران خان ته لیږل سوی د ترامپ لیک ډیر ډیپلوماټیک دی او د افغان جګړې د ختمولو لپاره د پاکستان رول د ستونزې د برخې په توګه نه بلکې ډیر مهم او رغند بللی دی. مقاله یادونه کوي چې پاکستانی چارواکو د دې لیک هرکلی کړی او په یو بیان کې ویلي ترامپ په لیک کې منلی چې دغه جګړه نه یوازې امریکا ته بلکې پاکستان ته هم ګرانه پرېوتلې، او ټینګار یې کړی چې پاکستان او امریکا باید د ګډ کار لپاره فرصتونه ولټوي او ملګرتیا نوې کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. زه له خپګانه ستړی یم، افغان ښځینه پولیسو د غم هیرولو په خاطر شاعري ته مخه کړې. ورځپاڼې د نعیمه مودادی چې په هرات ولایت کې د پولیسو یو افسر ده تصویر خپور کړی چې د شعر لیکلو په حال کې ښکاري. د ورځپاڼې په وینا له دې کبله چې دا ښځه او نور افغانان له چاودنو او بمونو نور ستړي سوي، دوی شعر ته مخه کړې ده. د سټارز اند سټرایپس په وینا مودادی د نورو افغانانو غوندې پر شعر مینه ده او د ژوند د فشارونو، جګړې، تروریزم او په داسې هیواد کې د ښځې اوسېدلو په اړه لیکلي چې نارینه پکښې برلاسي دي. ورځپاڼه لیکي دا 38 کلنه افغانه چې کله غمژنه سي شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د
آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د اروښاد پوهان صدیق الله رښتین ژوند ته تم شوی یو.
په دغه ډله کې د اروښاد رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتي تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلې لیکوالي وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضي طرحې چې مې لیکلې د خوځ په باره کې زیاتره دي خو دا داسې لنډه
کې په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم رغبر کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبيب او د پښتنو ملي مشر اروښاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراه او بوس ترمن زهل تلری د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې لزرنګ تر فراه پورې راغلي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروښاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوی تاج محمد محتمیم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بې برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهان رښتین د کابل دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزي او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګې دي. د غستر ادب پوه او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ بلکې په پنځونه کې هم خپل قلم آزمویلې. اروښاد لننه 40 کال وړاندې د قوس په 15 نیټه لدینړي سرګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادب پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کو او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نو موږ وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلار کې تصویب شوی وو د درې میاشتو په موده کې په لاسو کاری غونډو کې لې یو له اول ستنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 ستنو برابر او کسانو فهرست د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجیبا مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوی، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلی دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانه جوړه شو. د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیز ودانه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ودانه چې یو لس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یا د ودانۍ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لغمان د ولی محمد آصف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو ټلویزیون د عامر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمېر چارواکو، ژورنالستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شیری ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شیری ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یوه سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علمګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلی چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو، د رادیو مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي تایر زلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړي. زلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو، تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققینو د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو له کندو راوویستل یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې له دې وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړې توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله، د شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نثر
ژبه نو اغي اغیز په نثر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه
بله.
د دې ترڅنګ کله چې د حتی تحقیق د تحقیق ژب دومره خوږ کیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین موږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق ژبه ډیره خوږه وه. او داسې ژبه و چې ډېری پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډېر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډېره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبه وی تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکا.
بل خبره د استاد رشتین په کارونو کې دا و چې د نه یوازې دا چې په ژبپوهنې کې کار وکړ، د معاصرې او دودیزې ژبپوهنې ترمنځ د اتصال یوه کړۍ واقع شوه. د داسې څوک و چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی، نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو څه وایئ؟
د همدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته هم راځم. یوه بله خوبي دا یې لرله چې د ډېره پراخه پیژنګل درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د هلته شناخت او تګ راتګ و، دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته دا زمینه برابره کړه تر څو د کومه د پښتانو لیکوالو تذکری لیکي نسبتا ډیری تازه او د نو معلوماتو نه برخمنی نوي لیکوال پکې ډیر راځي شوی، یا که د پخوانیو شاعرانو په اړه باندې کوي هغه د تحقیق ژبه د موندنې دا هم فوق العاده اهمیت ور دی.
ځان سب د روسي پښتنې په توګه څه پکار دی چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغزموګه اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه د هغوی هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه پکار دی؟ حکومت ته څه پکار دی؟ پوهنتونونو ته څه پکار دی؟ د علوم اکاډمۍ ته څه پکار دی؟
یوه لاره یې دا ده چې د علوم اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي تر څو هغوی نه یوازې پر رښتین بلکې د ارواښاد رښتین تر څنګ ځینې نور مهم لیکوال چې وو په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې تر څنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي دا هم خبر ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې په هغه دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه تنزلی کوال دی چې ګڼ پښتو او دری تنزونه لیکلي. نوموړي د پښتو تنزلی کني چوکاټ ته ځانګړی رنگ ورکړي، هڅه یې کړې چې تنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې ورسېو کې یو تنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوی رومان او د تنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړي.
هنر جاج څه وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی هغه ټکی څه وخت پیل شو یا څه وخت وو؟
کباقت ویم دغه کله ما پخوا تنزونه لیکل، تنز یعنی هغه خو الان د پاڼه د یوه تنز په شکل سره ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی صوفیت هغه وخت ما په ګلګاره کې تحصیل کوه د هغه سره ولیدل. هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو تنزو یو مجموعه وه، دا د تنزونه داسې روټلی وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راکړ. داغه وخت اسما سره د علاقه و خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلود ځکه زما تنزونه معمولا د مهاجرت تنزونه و چې ما مخکیم ویل چې دوستانو به چې د مهرباني د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعي چې نه ده واقعا کولای شي د مهاجرت هندار وي نو زما سره دا علاقه مې پیدا ځکه چې ما د تنزونو هغه قهرمان هم عمدتاً لکه ځان د غسره نه پرتله کوم عزیز نسین سره د ترکیې تنظیم کوونکي سره ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان زما قهرمان جانو دی معمولا جانو احمد نو دغه راسره پیدا شول اووه کاله د مخه نو دا علاقه پیدا شو کراه کراه مې شروع وکړه چې څنګه کولی شم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي یو مجموعه سي د دغه ټوله درد البته په اروپا کې په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي دلته څه تیریږي په کورنۍ کې څه پرتیریږي په ټولنه کې د دې یو خلکو وضعیت باندې تر ځای چې لازم وه د قصوی موضوعات په شکل راټول شوي
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره هغه تنزی حس یا تنزی موضوعات کله و او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې و فکر کوئ
بله رومان البته نه ولې د طنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکله کلکله طنز لیکه بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نوه تاثیرات درلوده نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره نو زه ما لیکل طنزونه مې لیکل به بعضې دوستانو کولنه یادوم دوستانو خوښول خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو وه نو دوستانو علاقه ورسره نیولې دي طنزو سره یعنې دا علاقه ډېر پخوا څخه وه نو دلته شکل ونیو چې د غټو لیکوالانو د آشنا د طنزو سره آشنا سوم بیا د روسي د طنزي مکتب سره آشنا سوم چې ډېر طنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د لپاره په کابل کې ما او د مفور جلال نورانی د ملک الماده دوی ګډې مجمع درلودلې چې دواړه ژباړې وي نه ډېر پخوا څخه
دغه وخت تاسو د طنزونو د لیکلو یادونه کوي تاسو هم زمانه فلم جوړونکي وي او فلمونه مو جوړول خو په هغو فلمونو کې د کونډې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول دا دواړه څنګه هم زمانه راتلل
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی کله چې موږ محصلینو په فاکولته کې د خپلو سوژو دپاره د خپلو سناریوګانو دپاره د فلمو دپاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو په ټولنه کې وو د خلکو ژوند مو لیده خپل کرکټرونه مو انتخابول حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول دا هغه کار و چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی چې دا سلسله به ادامه لري زما په خپل به تدریس چې ما په پوهنتون کې کاوه زما ټوله د کار اساس مشاهده وه
همدغه مشاهده د یوه کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساسو په فلمونو کې راخاره شول
بالکل دا ډیر جدي موضوعات دا ډیر جدي کرکټرونه ولله سمه له دا ټول کومېډي ایرا او چې ما په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کول چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي خلک واقعا څنګه مورایت ارتباطات سره لري اعتمادونه په خلکو کې باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د جامع هویت دی ټولنې هویت یې جوړاوه زما ټوله دا و چې هغه حتی ما د پښتو واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو چې یو سماوار ته بننه وتلو کتل به چې دا قالینه د توالاړه دی چې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت په افغانستان عکسونه بوده دي چاینه کې دا سماوار نه چې د کونی په ځکه هم یعنی دا ټول دغه مشاهده نتیجه و چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چیرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالت او تر کرکټر پورې دا ټول ما یاد شو د دې په نتیجه کې تنظیم راتلل هغه څه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چونه ډرامه قوی و په فلم د پاره ساتل تکه د ماسلی په دوران کې موږ ډېر فلمونه جوړ کړو انور نو یاداشت دل اچا چې هغه کم تنس چې هغه چوکاټ کې برابر دی یو وقند تنس او چوکاټ برابر بیا نو هغه د تنس په شکل باندې ما په پښتو یا په دری باندې
هغلی واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غواړي چې تنز ولیکي.
زه معمولا تنز لیکل په دې خاطر ستونزمن او مشکل بولم، په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راووزي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي، ځکه تنز تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري. دغه توانه به انسان لري چې وکړنو کولای شي هغه تنظیم فرم وسط یا هغه تنظیم ساخته به سفر ولري، ولی پر هغه شي چې انتقاد کوي که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه په ځان کې نه حل کړي یا هغه نه عملي کړي، زه فکر کوم چې تنظیم باندې نه هر ځوان چې که غواړي چې تنظیم ولیکي داسې څه دی ولیکي چې اقلا تر 90% پورې دې پر هغه باندې برلاسي وي، یعنی هغه انتقاد یې یا هغه کمی په ځان کې حل کړي په ځان کې د منځ څخه وړي، ځکه د ځان څخه بیره شروع کړي، ما تنظونه د ځان څخه را شروع کړي پر ځان باندې مې انتقاد کړي. اکثره د دې قهرمان د دې قهرمان اکثره زما خپل مشاهده او زما خپل دغه موجودیت شخصیت نو په دې اساس باندې زما د پاره به دا ډېر په زړه پورې که واقعا هغه څه دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دي، او د تن ژبه کنایې ژبه ده، هلته مستقیم صحبت نسته. دغه خلک چې ته انتخابوي دغه قهرمانان او سیمبولونه چې ته انتخابوي واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه سي، یعنی څه چې لیکل شوي دي هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې.
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي، ډېرې فصیحې ټوکې کوي، مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي، فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته؟
بالکل بالکل، دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري، ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولوي، دا خبره داسې سره مونتاژوي او پیوندوي چې واقعا تا ته خوند درکوي. مینه اتمنه ده چې مبتدا وي بیا خبر دی بیا پس جمله غسی لکه چې جوړ شي، دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکو یا د اورېدونکو یا د څوک علاقه مندي غوري د دغه علاقه پیدا شي چې دوه جملې ته د انتظار وباسي. البته ټوکه یو شی ده او په تنس کې بلا شک یو څه سختي چې واقعا دستی ته څوک وخنده.
نظر سب تر اوسه پورې مو څو تنزونه یا مجموعه د تنزونو چاپ شوی دی، دا خو ستاسو لومړی ناول دی چې لیکلای مو دی؟
یو ناول په دری ژبه محمد مالک لیدی، هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموعه کې پښتو دری مجموعه چاپ شوی دا چاپ شوی دی په افغانستان کې، نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی دی، یعنی تقریبا سوال لس مجموعه بیل دی رومان څخه تقریبا چاپ شوی دی.
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په تنظونو باندې، ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري، پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري، په دې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ؟
فوق العاده زیات، زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولی او نستم په ژبه کې، یا ممکن زنه یې مرسره اشنا او که پیدا هم که دونه با دا کلمه درون دی چه اغده یو تنز ده پار اقلا زای نلدی بشه که پا تنز معمولا زما تنزونه چه درست میلی کلی دی معمولا دا خلقو پا محاوره بی ژبه باندې لیکل شوی، یعنی هغه څه چې واقعا خلک معاوره پکې. زما یو کتاب په نامه سره اگر ندیدی باور کن زما لومړی تنظیم ټولګه وه، یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د جی بی سوزان په نامه غواړي ستاسو تلیفون غواړي، وایې که ما ول هو وایې نو دا تلیفون ما ته وکړي ول داستا کتاب موږ په همبورګ کې ترلاسه کړي، او موږ چول وستی ډېر خوند راکی په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خان یو د خلکو د ژبې سره د واقعي ژبې د خلکو د ماوروي ژبې سره دوی آشنا کیږي، که ستا اجازه موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو. او ما دا اجازه ورکړه. نو ډیر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنی کیا به ډیر ادبی ژبه باندې خپل کتابونه لیکي. ولې تصادف خبره ده چې بعضی خلکو ته هغه د دوی عادي ژبه هغه د دوی محاربي ژبه اصل ژبه ډیر ارزښت لري او په طنز کې دا اصل دی. طنز په ډیر ادبی ژبه نه لیکل کېږي ځکه دوی خپل هغه انساني او مردمي حالت د لاسه ورکي ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي دا کرکټرونه دي دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي دا زمیم تا ته نه. نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرور ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي. نو په دې ژبه کې ته ډېر شان پیدا کولی شي ځکه د خلکو په عادي معاوري ژبه کې ډېر داسې څه شته ولې په ادبي ژبه کې که راواخلي دغه ژبه دغه طنزي چوکاټه څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډېر کم عمر کې غنی لیکنی کړي وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومان او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنی کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په ننې برخه کې لنوموړي سره غږیدل یو.
فنکار
لومړی راته وای چې څنګه دی ادبیاتو ته مخه کړه ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کل زما لاوالا یعنی د داستان لیکونو د لیکوالۍ سره ډیره مینه وه او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړ.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه دروشتل لیکوالې سره.
وحیدې دا راته وایي چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې ځانګړي ډول جونې اغوي د ادبیاتو سره د ادبیاتو ځان ساتي ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالې سره د دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي خپل لیکو لیکوالي نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي مګر هم نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې دي څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ځینې جونې بیا داسې دي چې هغوی راشي ادبیات ووایي څلور کالم تیر کړي مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نه شي نه لیکو کې نه شعر ولیکي ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمېږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تېر شو دویم کال کې ما د استاد یون یو سیمینار ماته راکړی و چې ولدا په دې موضوع پاکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم ولې یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دی استفاده کړ ول دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی انسان کی ذاتی جوهری باید لیکو کی په کومي کومي برخه کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل سیمینار وروسته د کومي برخه
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل او کله می لانډه کیسه او د ستر باز تر هم لیکلې دي مثلا د پلار په واره کې او مور په واره کې مزینه.
بیا نو اکثر په فیسبوک کې خبره کنه
او اکثر زه لیکنم په فیسبوک کې خبره.
او د لندیک سو موضوعات دي چې کوم کوم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتره ټولنیز موضوعات زیاتره.
یو مثلا دا چې زموږ ارتیا په خزینه د خزینه په برخه کې دا چې غوي د خزینه موضوعات راواخلي ځکه سړی لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات مرا اخلي د خصوصا د ټولنی عام موضوعات را واخلي خو هغه سنځي مشکلات چې یو خزي لري او یو خزه تری خبرې دی شي نو سړی خطر غمر نشي خبرې دی د خزو د برخي موضوعات تر اخستی
تر اوسه خو بعضی طرح چې ملکلي د خوځ په اړه کې زیاتره دی خو دا د سکلاند کې سم تاسو پر نه دی لیکلي خو پلان لرم چې پراتلن کې هم دسی سوال
وکړم اوس پر شو دی چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ تابع کړی کنه کتاب د چاپ کړی کنه ما خو د لیکنې لوستې دی واقعا ډیر خوندوري دی د کتاب پاړه څوای
کتاب مې د اوس تاسو پر نه دی چاپ شو خو چاپ ته ما ده نه چاپ
د ټولنیزو لیکونو د طرح هده چې چاپ شي ها د ورسته پښتنې په توګه اکثره کسان چې اپزنګي ډول خزینه قشر ادبيات وایي مګر ادبيات دیو مجبوریت په اساس وایي ساهوی ته نه څه چې کا ادبيات وایي نو دا سر لیکو لیکوالي او شاعري کې وکړي
زما غوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پانتون ته راځي باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي دوی باید استادان ته مراجعه وکړي استادان څخه استفاده وکړي د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي څنګه کولی شي موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه او په دا څلور خپل څلور کاله باید ادر نه شي باید هغه نه استفاده وکړي زیاتره کتابو ته دي مراجعه وکړي مثلا لیکنې دي وګوري کیسې دي ولولي بیا انسان خپل کولای شي مثلا لیکنه وکړي په اړه برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو
ډیر مننه کیسې نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري د زر پانی پانه نه نه پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي
زرپانا عذاب تیاره ما خام کور ته پلاره وم چې تلیفون ته می زنګ راغی مشر زوی می وو ژبه یې بنده بنده کیدله ویلې اغا چیرته یې ژر راشه پولیسان دې پوښتنه کوي اندیښنه راول وېدا ډېری ورته میکړه پخه اکسلیټر تکړه د لس دقیقو لاره مو په 15 دقیقو کې لنډه کړه د بل حق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه کټه کیدم حالته ولاړ وو پولیسانو ستړي مشیره سره وکړه دریم پورته چې ور وختم زوی می چې رنگي الوتای وو زما پولیسو د پولیسو امر ته چې ترڅنګ ولاړ وو وویل پلار می سلام می وکړ د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګ کړه سلام پریږده دا وایې چې دا کارت ستاده و می ویل هو زما ده خیریت خوب وی خیریت مریت نه خبره وتی لمک سره به حوزې ته ځي مخکې شې چیزو حوزې ته در سره زم خو باید پوښم چې په څه خبره می بیایې ډیر مغه گیګه حالت به پوښې و می ویل سماده د هغه د دې خبرو په وخت کې می نظر د مخامخ گاونډي په کور ولګید د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوی لري کې پراته وو د کور کلب یې ماتره ته کارا شو او په دالیس کې زین شیان ګټ وټ د پولیسو امر ته وکتل د شخصیت وژنه ده سم کار نه کوي زدل تپت نوم نه لرم مخکشه دا به په حوزه کې معلومه وو ور سره روان شوم خو چې خپل گاونډي ته وکتل سریس وړند د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کلاز ما گاونډي ته کتل په حوزه کې ز مشرزوی می د بلاک وکیل او گاونډي می د حوزې د امر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپیژندل چې زه یې وپیژندلم اندازې بدل وو د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم د کارت والا همدارې ښاغلی نا وخته راغی ځکه نا وخته راورسېدو د حوزې امر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل ما خپل نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل امر صاحب زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو مطبوعاتي نه نه دا امکان نه لري خدا سند له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد زموږ خواته راغی موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل ستا شک په دې سړی باندې دی هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی وو ورغبرګ کړه صاحب زه به هیڅکله هم په خپل گاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا می شوی چې دعوا وکړم. تاسو می ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. لیو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوی. خنو پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بدنه ده لیدلې. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند، همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ. یوه بټوه یې راوویسته، بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. امیر صاحب، داسې کارت خو یې ما ته هم راکړی. له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې امیر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې امیر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهیږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې امیر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، امیر صاحب، دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا مې عادت دی، هر چاته چې کارت ورکوم په کیڼ اړخ کې په خودکار قلم د هغه نوم لیکم، خو موندل شوی کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یې وویل او کارت ته په ښه ځیر کېدو له ځایه راولاړ شو او کرار کرار د خپل میز خواته وخوځېد. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له راواک نه د پنسل د تراشیبې ګارد په څیر څراوکښل او په کارت یې وشیندل. له دې سره یې جنایي امیر خپل څنګ ته وغوښت، دلته وګوره کوم نوم چې زه یې لولم، ته یې هم لوستلی شي؟ هغه ځواب ورکړ، هو هو صاحب. بیا یې ما ته راوکتل، وبخئ یو ځل دلته راشئ. ورغلم، د نوم په کتلو مې یوه جټکه وخوړه. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان، چې یو ګارد ملګری یې هم ترې خزړه نه درلود او هره ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډېر در سره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وبیستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پښتون ودیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه پر لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د نمانځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1945 او 1946 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوی او دا غږی له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاته په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالی کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت. په 8 کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دا یې په تندي زخمي کړ. تر 2 ورځو پورې حال خراب و، بیا وروسته له 2 مودې روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 14 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوها او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لویه وسیله بولي او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایی پا پورتا، جهل تا بیایی پا خکتا. علم تا بیایی پا پورتا، جهل تا بیایی پا خکتا. یا ای سال را وردروما، یا قارون تزان و سپارا. چه علم فضیلت نوی پا تخت پاچا کینی، یو یو یک ده، یا لیوده، یا ی گو خر شمارا. خوشحال خان دیر لوی استعداد او زبردست پوه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهۍ جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردینکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اورېدای شئ. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوځ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پتمو. دوی ټول په دې ډاډ دي چې چیرې کک رانشینو، پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په 13 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ورېښمین خیال د فرا پراخه دخته لکرغوی، بیگاش په د 14 وسپوږمۍ سپینه، اوس سهار دی خو لالمر ختلی نه دی. د لویدیځ خوا ته وړې ټیټی غونډۍ دي، د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خوا ته نری دوړه ښکاریږي. ختیځ خوا ته یوه هسکه پرخه باندې د ملکې زرینې کېږدۍ ولاړه، څو سپینګیري مخور یې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستي، اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی. د لویدیځ لرې افق ته په زیر ګوري، د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده، درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی، له ختیځه لالمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لښکره شرنګوي تورې او زغرې. بې خبره دی لښکر د اشکانیانو، زی چې بند د ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بست تر منځه هلته لري، د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې. له زرنګه تر فراه پورې راغلي اشکانی لخکر مغرور دی کبرجن دی. د پیلانو لوی لخکر باندې نازیږي، هر یو پیلی لکه غر داسې روان دی. زغروال سرتیری دوه کتاره درومی، د پیلانو کاروان ساتي له یرغله.
اشکانی لخکر روان دی چلور برخی، لمړی کرخز غروال غشی وشتون کی، ورپسی دی گنس پار چٹک سردیری، منز کے سل پیلان روان دی لکه غرونه، منز کے سل پیلان روان دی لکه غرونه، چلورم کتار کی گن پلی روان دی، دسپرلو لمړی کتار کی حسک بیرغ دی، د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو، تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس، اردوان پاچا روان په ډېر غرور دی، دیخوا مشر د ساکانو اوګزریات دی، د تیشخولو د ټبر هغه ستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی، د ملک زرینې زړګی درزی کی، اندیښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتیږي، چې د کک پریکړه به څه وي، څه به وکړي، زما مینه به یې زړه کې وي پریوتې، زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي، د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي، د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي، ما خو ډېر په ډاډ ساکان جنگ ترا وستی، د سالار کک پر وفا می شرط تړلی، خدایا ما می خپل ولسته کمه مکړي، سالار ککه نن چې ورځ د مرګ و ژوند ده، لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته، اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاري، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې، نه د وهم د ګرزونو، اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نخی نشوی رخ کاره ستا د ګامونو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com